دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال روسیه له دې چې امریکا او ناتو له افغانستانه د خپل ځواکونو د وستلو اعلان وکړ ملګری ملتونه وای دوی به د یادو ځواکونو لوټلو روسه هم په دې هیات کې خپل سیاسي او بشري ماموریت ته دوام ورکړ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ملګری ملتونه د وضعیت مطالعه ته دوام ورکوي او کار به افغانستان کې دوام ولري د زیاته کړ چې ملګری ملتونه لږ ډیرو کلونو راپدې خو په بیا رغونی او بشری حقوقو برخو کې کار کړي او دغه سازمان په افغانستان کې پاتې کېدو سره له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په 2002 میلادي کال کې د افغان حکومت په غوښتنه په دې هیواد کې خپل دفتر پرانیست په افغانستان کې اوس مهال د ملګرو ملتونو دوه استازي د بورلاینز او په خوانې فرانسوي ډیپلوماټ ژان ارنولد چې د مارچ په میاشت کې د شخړې د سیاسي حل په لاس راوړلو کې د مرستې لپاره ټاکل شوی موجود دي افغان حکومت تر دې دمه د ملګرو ملتونو د دې تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته وویل ملګري ملتونه باید د خپل کار دوام لپاره د طالبانو له سیاسي دفتر سره هوکړه وکړي د ایران د بهرنوی چارو وزیر وایي چې طالبان باید د ولسواکۍ پر اساس خپل ځان بدل کړي محمد جواد ظریف نن د ریزینا ډیالوګ په نوم آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب او د هند بهرنوی چارو وزیر اس جی شنکر هم پکې حاضر وو همدار از ویل ک طالبان غواړي چې نویو مکلونو تستانشي نو دا امکان نه لري ظریف خبرداري ورکړو چې ک طالبان غواړي چې نویو مکلونو تستانشي کی ایدیالوجی او چلن بدلیږي کنه خو هغه کلون ته ورتګ به امکان نه لري ظریف سرګند کړ چې ایران د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د غونډې قربتوب ته چمتو دي ریزینیا ډیالوګ د هند بهرنوی چارو وزارت په نوښت له کلونو راهیسې د سیمې او نړۍ پر مهمو سیاسي مسایلو د دولتي چارواکو سیاستوالو او شنونکو په ګډون بحثونه جوړوي وروسته له دې چې افغانستان کې د درملو د خدماتو د انحصارولو طرحې د لغوی پریکړه لیک صادر شو د درملو اتحادیه په ټول هیواد کې کاري اعتصاب پیل کړ دوی نن وروسته له هغه اعتراض وکړ چې د درملو د تنظیم ملي ادارې د درملو د خدماتو د انحصار طرحه ولسمشر ته وړاندې کړه چې پر بنسټ باید د درملو د واردولو د 1500 شرکتونو فعالیت دریږي د درملو د اتحادیه مشر اسدالله کاکړ وایي حکومت غواړي د درملو واردات او خرڅلاو 15 شرکتونو ته ورکړي او هر شرکت ته په زنجیري ډول 1500 درملتونو نه پرانیزي کاکړ زیاته کړه چې دا ډول معلومیږي چې د ولسمشر شاو خواڅو انحصاري کړی دي چې ګټه یې څو ځانګړو کسانو ته رسی د وایل چې په دې کار سره به خلک ډیر زیانمن شي د کاکړ په خبره سره لدې چې د درملو واردونکو شرکتونو د فعالیت جواز لري خو مالونه یې په اونیو د هیوادونو ترمنځ پر پولو کې درول کیږي بلخو د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې مشر ابراهیم شینواری رسنوی ته وویل هیڅ داسې پریکړه نشته چې پر بنسټ یې د درملو سیستم 15 شرکتونو پورې وتړل شي شینواری زیاته کړه چې حکومت اړ دی چې په یو ډول پر ټولو قانون تطبیق او د خدماتو سیستم اسانه کړي نوموړي کاري اعتصاب او د درملتونونو تړل د خلکو له ژوندانه سره لوبې وبللې د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې بې نتیجې پای ته ورسېدې ایران او د یاد تړون نور لاسلیک کوونکو هیوادونو لکه بریتانیې، فرانسې، جرمني، چین او روسیې تیره اونۍ دغه خبرې اترې رغوونکې بللې وې. خو د سه شنبه پورې د ایران لخوا په نتنز اټومي بټۍ کې تر 60% پورې د غنی شویو یورانیمو د تولید اعلان د ویانا پر خبرو سوریا وغوړاو. په دې خبرو کې اروپایان د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر اختلافات له کبله منځګړتوب کوي. ایرانی چارواکي وایي دا اقدام یې په نتنز اټومي بټۍ کې د بریټ په خبرګون کې کړي. دوی په دې بریټ کې اسرائیل ښکیل بولي. په ویانا کې د 2 ساعتونو خبرو وروسته ډیپلوماټ نو اعلان وکړ چې د دوی کاري ډلې به بحثونو ته دوام ورکړي چې څنګه کېدای شي امریکا پر ایران بندیزونه لری کړي او ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو شمنو ته بیرته راوګرځي د امریکا متحده ایالاتو په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران له اټومي تړونه وېست او پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول تهران په بدل کې د تړون لژمنو پر شا شو. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې سات خبرونه اورئ. د جنوبي کوریا یو کمپنۍ به د هغه کنسرسیوم پر راس کې وي چې میاش کې د کرونا وایروس پر ضد د 100 میلیونه روسی سپورتنیک واکسین ډوزه تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه له بیلابیلو هیوادونو څخه د دې واکسین د فرمایشونو په پوره کولو کې پاتې راغلي. د جنوبي کوریا هونس ګلوبل کمپنۍ نن په یو بیان کې وویل چې دا کنسرسیوم به د دې واکسین د سمپلونو تولید په اګست کې پیل کړي. بیان زیاتوي دا کنسرسیوم چې د جنوبي کوریا درې نورې کمپنۍ هم پکې دي غواړي د سپورتنیک واکسین د تولید لپاره نوي تاسیسات هم جوړ. د پاکستان د ولسي جرګې په غونډه کې د لګکیو پارلماني غړو تور لګولې چې دغه هیواد په سنا ایالت کې هندوانې پیغلې په زور سره ودونه او په زور سره د خپل مذهب پرېښودو ته اړیستل کیږي. نن د پاکستان په ولسي جرګه کې د لګکیو پارلماني غړو د سنا ایالت لړکانه سیمه کې د یوې هندو مذهبه پیغلې ارتي کوماري د تختولو معامله راپورته کړه. د تحریک انصاف ګوند غړي لال چند تور لګولې چې ارتي کوماري له تختولو وروسته خپل مذهب پرېښودلو ته اړ شوي. دوایشکلن ارتی کوماری د څورزو د بيدرکۍ وروسته 13 اونۍ د کراچۍ و محکمه کې د خپل مسلمان میړه محمد فواد سره حاضر شوی و. د ارتی کوماری تختونه او په زور خپل مذهب پرې خودلو پیخه په پاکستان کې لومړی پیخانه ده. لدی وړاندې هم دغه هیواد کې ورته پیخي شوی. هندوان د پاکستان تر ټولو لوی اقلیت ده چې زیاتره برخه یې سن ایالت کې میشته ده. د مطبوعاتي راپورونو لمخې په زور ودونو له امله لوی شمیر د هندوانو کورنۍ گاونډي هیواد هندوستان ته تیښته کړي. خو د پاکستان حکومت دا خبرونه بې ځایه بولي او د لګکیو د حقونو خوندي ساتلو پخلی کوي. تیر کال د دسمبر میاشت کې د پاکستان د خارجه وزارت وایند امریکا د حکومت لخوا پاکستان کې د لګکیو میرمنو سره د جبري ودونو پر سر اندېښنې راغلې.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې اکثره مطالب د افغانستان د اوسنوي حالات په اړه کې دي. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دا چې طالبان بدل سوي او کنه خو دا ناممکنه ده چې هغوی بیرته د نیوي می لسیزې حالت ته ستانه سي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي چې افغانستان امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لري، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری رپورت راستولی دی.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي افغانستان امریکایي پوځیانو ته په جګړه کې د ګډون لپاره اړتیا نه لري، بلکې د ښاغلي محیب پر وینا افغان امنیتي ځواکونه د هغوی ملاتړ ته اړتیا لري. حمدالله محیب چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر سره یو ځای د رایزانا ډیالوګ 2021 د هند یوې تحقیقاتي ادارې لخوا د جمعې په ورځ له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو وروسته حالاتو په باب د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، ویل چې د جمهور رئیس جو بایډن د ځواکونو د سلو پریکړه افغان حکومت ته یو ښه فرصت دی چې د خپل هیواد امنیتي وضعیت کنټرول په لاس کې
واخلي.
ښاغلي محیب وویل ما دا خبره په مختلفو وختو کړې ده چې افغانستان د جنګ په ډګر کې امریکایي ځواکونو ته اړتیا نه لري. کوم څه ته چې موږ اړتیا لرو افغان امنیتي ځواکونو ته د ملاتړ برابرول دي چې موږ ته ویل شوي دي او د دوام ډاډې هم راکړل شوی دی. دا افغانستان ته پر مخ د تللو فرصت په لاس ورکوي. په لویه کچه طالبان افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام لپاره دلیل نه لري. هغه ویل اوس د دې وخت راغلی چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو وتل افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د یو ښه او مثبت قدم په توګه یاد کړ. خو ویل چې طالبان باید له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د تاوتریخوالي زیاتېدو لپاره ونه کاروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څخه د طالبانو په افکارو کې د بدلون په باب پوښتنه وشوه چې هغه ویل طالبان د افغانستان واقعیت دی او باید په خبرو کې برخه ولري، خو نه د خبرو د کنټرول کوونکي په توګه، بلکې د نورو افغانانو سره په خبرو کې د یوې ډلې په توګه شامل شي.
If the Taliban want to go back to the 90s,
خغلی زریپویل کچيري طالبان غواړي بیرته نیوی ملسیزي حالت تستانه شي، که دا غوي ایديولوژي بدل شي او کنه، که دا غوي چلن بدل شي وي او کنه، خدا نه ممکنه ده چې بیرته د نیوی ملسیزي حالت تستانه شي.
To the 90s.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل نننی افغانستان د 2003 کال له افغانستان سره ډیر توپیر لري. افغانستان خلکو ډیر څه ترلاسه کړي او په دیموکراتیک ډول د ټاکنو په ګډون د ډیرو مدني حقونو څخه برخمن شوي دي. ښاغلی ظریف ویل زه غواړم په ټینګار ووایم چې موږ خلا نشو رامنځته کولی. طالبان باید د خلا رامنځته کولو غوښتنه ونه کړي. طالبان باید همدا اوس خبرې پیل د افغان حکومت خلکو او د مختلفو ډلو سره، او همدا اوس باید یو هر اړخیز ډیالوګ پیل شي. که هغوی خلاته انتظار وباسي او غواړي چې به خلاته کی د یو ناورین او په افغانستان کې د یو جګړې پیل دي او مون او سیمه نشو زغملی. د ایران د بهرنی چارو وزیر د نوو ممکنه جګړو په صورت کې د تازه مهاجرتونو د احتمال په باب هم خبرې وکړې. ویل چې اوس مهال یوازې ایران د 3 میلیون افغانانو کوربه دی او دا هیواد له دې نور نشي زغملی. د هند د بهرنی چارو وزیر ایس جی شنکر په خپل بیان کې د افغانستان ګاونډیان په دې ملامت کړل چې دغه هیواد د حالاتو سمول لپاره یې ډیسیژن نه دی کړی. هغه له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وتلو د مسلې د یادونې پر مهال ویل چې شاوخوا 9000 بهرنی جنګیالي هم په افغانستان کې دیره دي. د هند د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د افغانانو پر رهبری مالکیت او سارن لاندې د سولې له هڅو ملاتړ وکړ. خو یې ویل چې افغانان باید په خپله د خپل راتلونکي په باب پریکړه وکړي.
واټ از ګډ فار افغانستان
خغلی شنکر ویل کوم څه چې د افغانستان لپاره ښه دي پاره یې باید افغانان پریکړه وکړي. زه فکر کوم خغلی ظریف او ډاکټر محب په بیلابیلو طریقو دا خبره وکړه، خو زه فکر کوم ټول په دې موافق یو. دغو درې ویناوالو په افغانستان کې د احتمالي جګړو پر پراخېدو اندېښنه وښوده او هیله یې وښوده چې ټول اړخونه باید د دغسې یو حالت د پیښېدو مخه ونیسي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوو. یو شمیر کارپوهان خبرداری ورکوي چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو اعلان به د آسیا په جنوبي هیوادونو کې د جګړو د ډیرېدو لامل شي. د بلې خوا افغان مېرمنې وایي چې د خپلو حقونو په اړه اندېښنه لري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن افغان مشرانو ته د ډاډ د بیا تازه کېدو په هدف پرون په یوه ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. نورحال په دې راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کابل ته د یو اساسي پیغام سره راغلی وو او هغه دا چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي.
موږ مشارکت لرو، تغییر کوي خو پایدار دی.
نوموړي په داسې وخت کې افغانستان ته سفر وکړ چې تر هغه یو ورځ مخکې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي پوځیان به د سپتمبر د 11مې د بریدونو تر 20مې کلیزې پورې له افغانستان څخه وځي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړه.
موږ د دې پریکړې چې نوی پړاو ته داخل شو هر کله کوو، خو په ورته وخت کې له سولې څخه ستاسې د دوامدار تعهد او ملاتړ مننه کوو.
خو یو شمېر افغان مېرمنې اندېښنه لري او وایي هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوي له خطر سره مخ دي او پر سیمه ایزو او نړیوالو تضمینونو ټینګار کوي. خو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دې اندېښنې ته ځواب ورکړ.
We'll continue to support civil society.
موږ به د سولې په روان خبرو کې د مېرمنو د مانادار غړون ترڅنګ د مدني ټولنې د مېرمنو د برابر حقوقو او پټولنې کې د هغوی د برابر استازولۍ ملاتړ وکړو.
همدارنګه په جنگ ځپلې افغانستان کې حتی د پراخو تاوتریخوالو په اړه اندېښنې شته. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی ریچارډ اولسن وایي:
I think it is likely that Afghanistan
ز فکر کوم د دې احتمال شته چې افغانستان د سختو جګړو پړاو ته داخل شي. زمهیره او باور درته چې امریکا به د افغانستان له حکومت پر ټولو برخو په ځانګړي ډول مالی برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځم په ورځ وویل چې په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو یوازینی لار سیاسي توافق او جوړجاړی دی. سمی الله جلالزای د امریکا غږ
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. په کندهار کې د خوراکي توکو د بای تر لوړې دوه وروسته ولایت ادارې خبرداري ورکړي چې د هغو تجارانو مالونه به پر غریبو کورنیو وویشي چې پر احتکار یا هم د آزاد بازار له پالیسۍ څخه په ناوړه ګټه اخیسته ونیول سي. د بلې خوا پانګوال وایي چې د لوی لارو پر سر غیر قانوني پیسې اخیستل او لوړ محصول د نرخونو د لوړېدو اصلي سبب دی چې حکومت یې باید په مخنیوي کې اقدام وکړي. نور حال زمر د خبريال عزیز الله پوپل پر پورت کې ووري.
هر کال د روژې په میاشت کې د نرخونو د لوړېدو څخه عام شاریان شکایتونه لري، خو سږ کال په کندهار کې بیروزګاری او د جګړو له کبله د بې ځای سو کورنیو د نیواکي تر بل هر وخت ډېر دي. پا په یو تازه اقدام کې د کندهار والی د دې ولایت ټول دکاندارانو د خوراکي توکو پلورونکو او عمده پروشانو ته خبرداري ورکړی چې که پر احتکار ونیول سي او یا د آزاد بازار د قانون څخه په ناوړه ګټه اخیستنه خپل خوراکي توکي پر خلکو څو چنده لوړ خرڅ کړل، نو د دکان ټول خوراکي توکي به پر غریبو او بې بزاته کورنیو ویشل کیږي او خپل شخص به قانون ته سپارل کیږي. د کندهار د والی ویاند بیر احمدی په دې اړه آشنا رادیو ته ویل چې ولایتي ادارې دا پریکړه د روژې په میاشت کې د شاریانو تر پرلپسې شکایتونو ورسره کړې د په دې باب داسې ویل.
د دې پریکړې سره سم به ټول هغه کسان چې په شاره ولسوالۍ کې د آزاد بازار د قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی سره به جدي قانوني برخورد کیږي او همدارنګه هیڅ چاته به اجازه ورنه کول سي چې احتکار وکړي او خلکو ته د روژې د مبارک میاشتې په جریان کې په لوړه بیه باندې توکي وپلوري.
د روژې په مبارک میاشت کې د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې د غراز د کندهار ولایتي اداره زیاتوي چې یا د مسأله شخصا والی خپل څاري او له سرغړونکو پنګوالو او خوراکي توکو له پلورونکو سره به جدي چلن کیږي. په ورته وخت کې د کندهار اوسیدونکو د دې ګام هرکلی کی او زیاتی چې بیروزګاری او په کندهار کې د ورسوي جګړو له کبله د بیزایسو کورنیو اقتصادي حالت ډېر لودلی. دوی زیاتی چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو لوړې به پرې سخت اغیز کړي.
موږ دا غته ناست یو چې شان ارزانه سي په اقتصادي بحران دی، مشکلات ډیر دي، چې خو جنگونه دي، چې خو ډیر بد آل دي، ډیر ستونزې سته، خواري نسته، بیکاری دي،
شپه تقریبا موږ خپل وروره ولا دغه مچو دي د بل د مرستلي دي ورور اندري ما دي د بل په مچو خواري کار ولا کوم په دامیا شکول دي د پیسو په خاطر د کار په خاطر چې موږ وروره بیکار ګرځو.
خو د نرخونو د لوړېدو د ستونزې په اړه خپل پانګوال بیا وایي چې حکومت د لوی لارو پر سر د غیر قانوني پیسو اخیستلو او د غراز د لوړ محصول په برخه کې اغیزمن ګامونه واخی. دوی زیاتوي چې د غیر قانوني پیسو اخیستلو او لوړ محصول لکه بل پانګوال یا د پیسې پر جنس اچي چې نرخونه هم ورسره لوړیږي.
اوس ګوره طالبان ظلم اصول غواړي، حکومت ظلم اصول غواړي، دا خو نه ګرځي روان وزنو، دا خو زموږ مونږ نه دي چې تر بچ روان دا وزه دا مال چې دې زما لري روان دي درې وزه محصول پر دې استکیږي.
غټ مشکل د ګمرک او د تجار در ما بینځ دی، ځکه دا شی چې دی څلويش ټانه دی چې لس ورځې او پنځه ورځې ودرېږي پنځه جش ټانه کیږي، نو دغه ټانه پر دغه تجار توانېږي، نرخ هم پر دغه تجار توانېږي، دا پرون په یو قیامت وینن په بل قیامت.
د روژې په میاشت کې د خوراکي او اولیه توکو تقاضا زیاتېږي چې ورسره سم د نرخونو د لوړېدو سونه هم رامنځته کیږي. خو دا ځل په کندهار کې ولایتي ادارې د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې جدي خبرداري ورکړي او وایي چې لسرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د بایدن حکومت د پنځشنبه په ورځ پر روسیې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د تیر کال په انتخاباتو کې د لاسوهونو او د امریکا د سولري او بادي برېښنا د تولیدولو له تاسیساتو څخه د پټو معلوماتو د غلا کولو په منظور د سایبری حملو له امله د یو لړ سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. لسپیدی مانی څخه د امریکا جغ د خبریالی پات سیوی دا کاسوارا در علیجلی رپورت خلاصه زموش همکار سید سلیمان شاه تستدر اوروی.
تیر کال د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسپوهنو د امریکا په زیربناو باندې د سایبری حملو او د نورو خصومانه او نارامه اعمالو لاملا مسکو ته د سزا ورکولو په خاطر د بایدن ځوابي اقدامات داسې عیار شوي دي چې دا هیواد پر اقتصاد باندې د پام وړ منفي اغیزه وکړي. ښاغلی بایدن دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته ساکال په عالی غونډه کې د ګډون بلنه هم ورکړې. کله چې له روسیې سره په کار کولو کې د متحده ایالاتو خیر او ګټې مونږ باید ورسره یو ځای کارو او همدام نیت دی، خو کله چې روسیا د متحده ایالاتو د ګټو تر پښو لاندې کولو هڅې کوي مونږ به ځواب ورکوو. مونږ به تل د خپل هیواد، د خپلو ادارو او مؤسساتو، د خپلو خلکو او هم د خپلو متحدینو د دفاع په خاطر کلک ودرېږو. د متحده ایالاتو حکومت د لسو روسي ډیپلوماټانو د وستلو اعلان کړی دی. او هم پر هغو دوه دیرشو تصدیو او افرادو باندې د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ چې د 2000 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ سره د مرستې په غرض د مسکو په حالو ځلو کې ککړو. د ټرانس اټلانتیک د امنیتی پروګرام د نوې امریکا د امنیتی مرکزیا ان ای سی مشره انډریا کیندل ټیلر په دې اړه داسې وایي. نوموړی وایي موږ به یو ځل بیا وګورو چې د مخامخ ټکر او په ځینو ساحو کې له روسیې سره د همکارۍ لپاره د مناسبو شرایطو برابرول دواړه د مسکو لپاره هم اهمیت لري. د مثال په توګه د متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکي ثبات ډیالوګ داسې یو څه دی چې پوتین ورته په ارزښت قائل دی. د افغانستان او ایران په اړه په مذاکراتو کې د شاملولو او د میز په خوا کې ورته د چوکۍ ورکول نو بینان زه فکر کوم چې د دواړو روشونو او تګلارو ترمنځ د معادلې او موازنه د ساتلو لپاره احتیاطي تدابیر نیول هم مهم دي. واشنگتن د لومړي ځل لپاره مسکو د هغو سایبری حملو لامل پړ او ګرم وبالو چې د امریکا د برېښنا د تولیدولو په سولري او بادي زیربناو باندې او هم د فدرالي حکومت په یو شمیر ادارو او یو شمیر شخصي شرکتونو باندې شوي او چارواکو تیر کال په ډسمبر کې کشف کړي. د واشنگتن د ویلز د علمي مرکز غړي نینا جانکوویچ د سکایپ لارې په دې اړه امریکا غږ ته داسې ویل. نوموړی وایي په دې اړه اندېښنې موجودې دي کومې خلاګانې او نیمګړتیاوې چې پر سولري او بادي زربناو باندې له حملو نه وروسته څرګند شوې د لرې کولو چاره سازي تر اوسه نه ده شوې او کروسیه وغواړي چې بیا حمله وکړي نو زما په فکر به د دې شاهد اوسو چې متحده ایالات به د روسیې پر استخباراتي ادارو باندې د ځوابي اقداماتو په لټه کې شي او هم ممکن چې د روسیې حکومت حکومتي شخصیتونه او د هغوی د کورنۍ غړي هم په نښه کړي. یو شمېر کارپوهانو لا ډېر مخکې د مسکو په خلاف د دې ډول بندیزونو د لګولو سپارښتنه کړې وه ځکه د مسکو په خلاف چې متحده ایالاتو په خوا کوم بندیزونه لګولي له دویم ځلی تیرینې وانړو خو دا ځلې جمهور رئیس بایډن پرې د فشار د زیاتولو په خاطر د متحده ایالاتو مالی ادارو او مؤسساتو ته امر کړی چې د روسیې د حکومت د بانډونو له اخیستلو نه ډډه وکړي. همداشان له 2019 میلادي کال راهیسې امریکایي بانکونه نشي کولای چې له روسي روبل نه سیوا د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې معامله وکړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي ویاندې جین ساکي په دې اړه ویل
This means the vast majority or over 80% of Russia's sovereign debt.
نو موړ وای معنا یې دا ده چې د روسیې د پراخه دولتي پور اتیا فیصده چې په روبل کې تبادله کیږي زمونږ مخکنیو بندیزونو سره غرض نو کړي. مونږ اوس په دې اړه هم ګام واخیست. باید زیاته کړم چې مونږ په دې ارتباط د اعظمي فشار د واردولو لپاره متبادل آپشنونه لرو. کرملین د متحده ایالاتو د حکومت لخوا لګول شوي الزامونه رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروف په روسي ژبه په دې اړه ویل
подобное агрессивное поведение безусловно
بل شکا د دې ډول متجاوزانه رویه سخت جواب ورکړ شي د بندیزونو جواب ورکول لازمی دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې په امریکا کې د یو شمېر کسانو لخوا د وسلو په مرسته اوس بریدونه کیږي، امریکایان د دغو پیښو د مخنیوي په برخه کې بیلابیل نظرونه لري. د وسلو د تشدد له امله هر کال زرګونه امریکایان ژوند له لاسه ورکوي. د رپورت خلاصه زموږ د همکاري نظرانې یوسف سي څخه واوري.
د اپریل په 12مه نیټه د ټینیسی په نوکسویل کې په یو خونځي کې په ډزو کې یو زده کوونکی مړ او یو پولیس افسر زخمی شو. 13 میاشت په جورجیا کې اته کسان وژل شول چې د قربانیانو نه شپږ کسانی اسیای مرمنی وی دغه پیخنه یو هفته وروسته په کولوراډو کې لس کسان په هم دغه شانتی یو وسلوال حمله کې وژل شول. د مارچ په یو دیرشمه نیټه باندې په کالیفورنیا کې سلور کسان په دغه ډول یوې حمله کې وژل شول چې یو پکې نه کلنه لګو. دغه بریدونو ملي رهبران ډیر اندېښمن کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل زه ډیر په افغان سره دا وایم چې زه ډیر سخت خپه یم او هغه کسان چې ژوندې پاتې شوي دي د هغوی سره ولاړ یم. که دغه پیښو ته وکتلی شي نو تیر کال شاوخوا 20,000 کسان په امریکا کې د دغه شانتي وسلوالو ډزو په نتیجه کې وژل شول. 40,000 کسانو ځانونه په خپل باندې وژل. خو په امریکا کې د وسلو د لرلو د حق په اړه باندې امریکایان په دوو برخو کې وېشل شوي دي. په امریکا کې د اساسي قانون کارپو اډم وینکلر وایي موږ داسې ډیر کسان لرو په امریکا کې چې هغوی دا باور لري چې په امریکا کې وسلې ډېرې زیاتې دي او په امریکا کې د وسلوال تشدد را کمولو وسیله او یوازینی طریقه هم دا ده چې په امریکا کې د وسلو د لرلو په حق باندې بندیزونه زیات شي. خو ځینې بیا داسې کسان هم شته چې هغوی دا باور لري چې په امریکا کې د وسلوال تشدد د کمولو یوازینی لاره دا ده چې وسلې نورې زیاتې شي. په امریکا کې یو تحقیقاتي رپورت وایي چې په 2018 کال کې په امریکا کې په 90% کورونو کې د خلکو سره وسله شته دی. د امریکا اساسي قانون امریکایانو ته دا حق ورکوي چې وسله ولري. دغه کارپوهان وایي چې په امریکا کې د وسلوال تشدد په اړه باندې دا رښتیا دي چې دا په مکمله توګه نشي ختمېدی خو داسې لارې چارې لټول کېدی شي چې دغه تشدد په کموالي کې ګټورې وي.
اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په دوره کې د شمالي کوریا په باب د امریکا پر راتلونکي پالیسۍ باندې کره کتنه کوي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس ویلې راتلونکي ټولې پالیسۍ به هغو ګواښونو په خلاف د امریکایانو او متحدینو ژغورنې ته لومړیتوب ورکوي چې د شمالي کوریا د اتومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو او سایبر حملو مخامخ کړي. د هغه قیمت یادونه هم وشوله چې د جنوبي او شمالي دواړو کوریاګانو د خلکو د ژوند د ښه کولو پورې اړه لري. پرایس زیاته کړه چې په ختیځ آسیا کې د امریکا د مهمو متحدینو سره نږدې همکاري ضرور ده چې شمالي کوریا ته د غیر اتومي کېدو په لور حرکت ورکړي. موږ دغه نږدې مشورې د خپلو جنوبي کوریا د متحدینو سره د خپلو جاپاني متحدینو سره د نورو متحدینو او انډیوالانو سره په انډو بحر کاهل او پراخه توګه هم کوو لکه څنګه چې موږ ویلې د ایران په ارتباط موږ ته ضرور ده چې دوی د خپل ځان سره ملګري کړو چې موږ مؤثر اقدام وکړو او بالاخره د شمالي کوریا د اتومي پروګرام د دې د بالستیک توغندیو پروګرام او د دې د اندېښنې د نورو ساحو سره مخامخ کامیاب تماس ونیسو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا تاماس گرینفیلد چې په دې تازه وخت کې مقرر شوې ده د مارچ د میاشتې په 2 نیټه په یو مطبوعاتي کانفرانس کې دغه احساس منعکس کړ. تاماس گرینفیلد په سیمه کې د امریکا د متحدینو سره د تماس نیولو په اهمیت باندې ټینګار وکړ. تاماس گرینفیلد په مطبوعاتي کانفرانس کې ویل موږ په دې عقیده یو چې شمالي کوریا زمنګ او نړیوال سولې او امنیت ته جدي ګواښ مخامخ کړی دی او ځکه نو موږ په دې کوشش کې مهم علاقه لرو چې د شمالي کوریا هدف ته د رسیدو مخه ونیسو او هم د دې د پاراونو یا د قوې د استعمال مخه ونیسو. امریکا ژمنه کړې ده چې د شمالي کوریا د پالیسۍ په باره کې د جنوبي کوریا او جاپان سره له نږدې نه همکاري کوي چې امریکایي ادبا او متحدین وژغوري او د کوریا په ټاپو وزمه کې سوله او ثبات ټینګ کړي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.